خواږه اوریدونکو سلام. د خبرونې په پایل کې مو د اوسنیو حکومتونو او ادارو له ملامت او سلامت خبرو. دغه دی وایوري.
خانو تاسو څه وایس چې څوک ملامت دی؟
سیب زه خو هم چې اشپز ملامت دی.
اشپز ملامت دی؟
او سیب
دا څه وایس؟
یوازې اشپز نه سیب، هغه پیادهګان هم ملامت دی او باید چې ښه جزا وویني.
زم د ده خبره تاییدوم، باید داسې جزا وویني چې بیا دغسې وظیفوي غفلت ونه کړي.
دا تاسې څه وایې؟ آخر خلک مړه شوي دي، دوکانونه خراب شوي دي او تاسې وایي چې اشپز او پیادهګان ملامت دي؟ د هغو دنده خواړه پخول دي، د دفتر پاکول دي، د دفتر مربوط کارونه دي، د هغو یې په دې خبرو څه؟
ته رښتیا وایې رئیس صاحب؟ خو زه یې درته ثابتوم چې ټوله ګناه د همدوی ده.
ثابته ده؟ ثابتولو ته هېڅ حاجت نشته دی، بس یوازې جزا ورکول یې پاتې دي او بس.
د ما خو ما اعصاب را خراب کړل. تا څه وایې تاسو؟ هر وخت مو دغسې خپل ګناه د نورو پر غاړه اچوئ، خپله بې کفایتي د نورو په واسطه پټوئ.
صاحب تاسو مه په غوسه کېږئ، ثبوت غواړئ قبول شي.
صاحب رښتیا وایي، یو ځل زموږ استدلال واوره که بیا مو باور رانغی صاحب، په خپله به استعفا درته ولیکو او در به یې کړو.
زه د تاسو استعفا نه غواړم او نه د تاسو د لرې کولو فکر دی را سره، ځکه ما په دغه ټول ملک کې تاسې خوښ کړي یې، که نه نور کسان کم نه دي. خو زه غواړم چې تاسې هم لږ خپل کار ته پاملرنه وکړئ، لږ جدیت ښکاره کړئ، چې هغه خلک خو ونه وایي چې دغه ټول یې بې کفایته کسان مقرر کړي دي دلته.
وایم صاحب، خدای دې ستاسو سوری له موږ له سره مه کموي. صاحب بیګام په کور کې یاد کړي، ما ویل که صاحب نه وي نو موږ خو هېڅ هم نه یو.
رښتیا وایي صاحب، تاسې موږ ته د لوړتیا لارې راښودلې دي او لوړ کړي مو یو. صاحب خدای مو یوه شیبه هم مه کموه.
ګورئ زه دا نه وایم چې تاسې ملامت، خو ماته د دې منل هم ډېر ګران دي چې ملامت د اشپز او پیادهګان وي.
صاحب موږ یې درته تشریح کوو، په خپله به ووایې چې همدوی ملامت دي.
صاحب تاسې خو لږ اجازه راکړئ چې موږ د خپلو تحقیقاتو نتیجه درته تشریح کړو.
ښه سمه ده، دا تې تشریح کړه.
صاحب خبره داسې ده، کله چې موږ خبر شو چې داسې یوه پیښه رامنځته کیږي نو ژر سره کښېناستو او مشوره مو سره وکړه. د سیمې نقشه او د راپورونو لیست او نور شواهد مو مخ ته واچول او ښه دفاعي پلان مو ورته جوړ کړه. همداسې نه ده؟
هو بالکل همداسې ده.
نو بیا مو د سیمې ټول مشکوک نقاط سره وویشل او ښه با تجربه او زړور قمندانان مو ورته وټاکل. ټولو ته مو لارښوونه وکړه چې پیښه شاید د ماسپښین په یوه بجه رامنځته شي او مؤسف کسان باید په 12 بجو هلته حاضر وي.
ښه هو
صاحب، ټولو په یوه خوله دا پلان تایید کړ او ژمنه یې وکړه چې تر وروستۍ سلګۍ پورې به له دښمن سره جنګیږي او مبارزه به کوي. خو
خدای دې دوی وشرموي لکه چې وشرمي.
نه نه، حتمان یې د دښمن سره لاس درلوده.
ښه بیا څه وشول؟
صاحب بیا هغه وشول چې موږ او تاسو ټولو ولیدل.
پوه نه شوم.
صاحب په همدغه ورځ اشپز د کوم زاړه سنډه غوښه راوړې وه او شاګرد یې وایي چې په 10 بجو یې د بخار دیګ ته واچوله چې تر پاوکم 1 بجې پورې ایله پخه شوه، او چې غوښه پخه شوه نو پیادهګان وچه ډوډۍ نه ور رسولې او بانه دا کوي چې په نانوایي کې بیروبار وو. صاحب
ډوډۍ چې بیا راوړه هغه بل پیاده کاسې او غابونه نه ومینځلي. صاحب
او لنډه دا چې ډوډۍ په یوه بجه توضیح شوه او په یوه نیمه بجه مو د هدف په لور حرکت وکړه. خو د خدای فضل و چې لږ ناوخته ورسېدو، که نه اوس به دې دا یو هم ژوندی نه ولیدلی.
دا د خدای فضل وشو چې د تاسو سرونه بچ شول، که نه هېواد به له یوې غټې تراژیدۍ سره مخامخ شوی و. دغه اشپز او پیادهګان سر له ننه ټول برطرفه کوي، د 2 کاله زندان مستحقم دي. دغه زما پرېکړه ده، تاسې هم لاسلیک کړئ، اشپز او پیادهګانو ته یې هم ور واوروئ. دومره غټه سه الانګاري
صاحب تعلیق به یې کړو.
راځه چې
زر همدغه کار
لاړو.
اوس پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس راورسېده. تېره ورځ د شلم ولایت والي صاحب د خپلو فیسبوکي فعالیتونو په لړ کې ولایت ته نږدې د یوه کلیوال د ډیران سره په خره باندې د هغه پټي ته یې وړه. خبر زیاتوي چې په دغو مراسمو کې د پردې تر شا د ولایت ټولو غټو او وړو رئیسانو، پولیسو او نورو پوځي ځواکونو برخه اخیستې وه، چې په خره باندې د والي صاحب د سرې وړل له نږدې وګوري او چکچکې ورته وکړي. د فیسبوکي فعالیتونو فعالین وایي چې د والي صاحب د دغه فیسبوکي فعالیت لپاره درې ورځې مخکې نوموړی کلی معاصره او تلاشي شوی و چې چیرته کوم مخالف د سرې وړلو په وخت والي صاحب ته مزاحمت ونه کړي. دغه مراسم په چکچکو او ژوندی د یوه والي صاحب په شعارونو او فیسبوک ته د څو عکسونو او کومنټونو په پورته کولو سره پای ته ورسېدل.
خلکو ته لا په دومره خوند ورکوي چې هیڅ د نتیجې په هکله فکر نه کوي. د همدغسې یوه بې فکره لا پوک له کیسې مو خبرو چې کله مو په ځان پسې دروغ ویلو ته زړه ښه نه کوي.
غمه خبر شوي
په څه شي؟
تیره شپه خانګل چا وژلی دی.
خانګل که ته څه وایې چې ژوندی پاتې شوی وای؟ څومره مې ورته وویل چې خانګله کار مره سره لره، خو خبره یې ونه منله، آخر یې سر وخوړه.
یعنی تا وژلې؟
قمرالدینه په دې خبره پسې مه ګرځه، خپل کار دې کوه.
عجیبه ده، زوره کوی، له بلې به دې خبر کړم.
بله لا څه شی ده؟
هغه بله شپه د میرزا کور غلو وهلې او ټول ښه شیانې ترې وړي دي.
د میرزا د کور خبره ده؟ ناپوه وایې، له ښاره زه راغلی یم او نرخې ته راته وایې. دا نر ده چې ځوندی وي ډېرې دغسې خبرې به واورې.
دا څه وایې غمیه، په سورې که لیونۍ غلام وکړې او منکرېږم نه.
یار قمرالدینه په دې خبره پسې مه ګرځه، خپل کار دې کوه، سپینګیری بشې.
ولکه غمیه، دا ولې په ځان پورې دروغ وایې؟ ګوره آخر به په کومه غټه بلا واوړې.
څه دروغ مې ویلی دي ومورې؟ لکه چې بیا چا شیطانت درته کړی.
نور به څه وایې، زه خو دې په دې خپلې کمقلۍ لیونۍ کړم.
څه مې ویلي دي؟
وای څه مې ویلي دي چې چېرته غلا شوی دم تا خلکو ته ویلي دي چې نر دې پکې و، او که چېرته قتل شوی دم تا خلکو ته ویلي دي چې بې نره دې نه و.
ځه مورې، له ټوکو به مې یوه خبره کړې وي او تا ترې اوس غټه خبره جوړه کړه.
زویا که ماته نه وی معلوم نو رښتیا به مې هم منلې وه چې دا ټول قتلونه او غلاوې تا کړي دي. خو زه دې پېژنم چې د شپې له خپل سوري نه هم وېرېږي او د پیشو له ویرې انګړ ته هم نشي وتلی. ګوره زویا، هر چا ته دغه د دروغو لاپې مه وهه، خدای مه کړه په غټ مصیبت به واوړې.
ځه مورې مه پسې ګرځه، څوک یې مني چې زه غلا او قتل کولای شم؟
و زویا، ته نه پوهېږې دغه کارونه ډېرې بدې پایلې لري. همدا اوس چې چېرته غلا یا قتل وشي نو خلک همدا وایي چې دغه کار دې غمي دی.
ځه ودې وایي، د دوی غاړه به بنده وي. زه خو خدای پاک ته معلوم یم چې هیڅ مې هم نه دي کړي.
خوښه دې نو زویا، د ما ومنه او له دغو لاپو وهلو نه ځان وساته.
غمیه خبر شوې؟
په څه شي؟
پرون د سرک په غاړه یو مړی پروت و، چا وژلی و؟
ښه هغه ښه یې. وای ما ویل که چېرته پټ واچوم بیا به خلک ونه ویني که نه.
هغه تا وژلی و؟
ځه محموده بچو په دې خبره پسې مه ګرځه، تر اوسه وړکه یې ته.
ګوره ما ته خو دې وویل پام کوه چې بل چاته ونه وایې، شیطانان ډیر دي، حکومت به در باندې خبر کی.
زه له حکومته چې زه ویرېدلی وای دغسې کار به مې نه کاوه.
ښه نو خوښه دې، د ما خو نه در باندې لورېږي.
زه بچو ښه خو مې وډار کړې، داسې دروغ چې ونه وایم څوک راڅخه ډارېږي. څوک یې؟
ته دروازه خلاصه کړه، لاسونه دې پورته کړه.
دغه لاسونه مې پورته کړه. څه ګناه مې کړې ده؟ څه خبره ده؟
نور به نو څه کوې، د لسو قتلونو او پنځلسو غلاوو تور دی در باندې، په خپله خوله دې خلکو ته ویلي دي. مه ګوره لاسونه پورته ونیسه احمق
کاکا دخد سای سای دخد لاسونه پورته کری صاحب چه وایم صاحب ما دروغ ویل چې خلک راڅخه وډار شي
پراوانه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر برای افغانپور سپوږمۍ نقیب الله لاروی از هوسه حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4411 جلال آباد 4 کندوز 1 خوست 1 او کندهار 22
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درن دوستانو سلامونه می ومنی ځنګلونه د چاپیریال په ساتنه کې څار زخت لري
هغه ارزښت ته سیغه ته انسان نشي کولای قیمت وټاکي
ولی په بیرحمتوګه قطع کیږي دا کار کوم ځینونه اړولې شي
سیلاونه راځي دوی چې دا ځنګلونه وهلې دي دا په دې وبو کې په سیندونو کې راځي اندې زمنګ درودات ولسوالۍ ته
نن پام دې اکلغه ګول آزادی رادیو سره بوسي قدر من اوردونکو د چاپیریال ساتنې د ادارې مسول کسان وایي چې ځنګل درې ارزښتونه لري یو اقتصادي ارزښت دی بلې ټولنیز یا اجتماعي اهمیت دی او درېیم هم د چاپیریال له نظره د چاپیریال ساتنې ارزښت دی دا ارزښت دومره لوړ دی چې موږ نشو کولی قیمت ورته وټاکو ځنګل د انسان له ژوند سره مستقیمې اړیکې لري که چیرې په دغو اړیکو کې طبیعي توازن له منځه لاړ شي د انسان ژوند له ګواښ سره مخ کیږي زموږ شاوخوا خاوره تیږې اوبه هوا ونی